یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. له ازادۍ راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اورئ. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو د هغې مشورتي لوی جرګې پر تیاریانو دی چې حکومت د طالبانو د 400 پاته بندیانو د خوشي کېدو لپاره د سلام مشورو په هدف رابللې ده. نور مطالب هم په دې مجله کې اورېدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د وسلوالو د انتقال مسؤولی نیولی. نړیوال بانک افغانستان ته 210 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه او د پاکستان حکومت د خپل هیواد په نوي نقشه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر شامل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤولی نیولی دی. دفاع وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګا شپه په کونړ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د خبرپاڼې پر اساس د داعش دغه مسؤول له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستل. دفاع وزارت په خپل خبر پانه کې زیاتوي چې د محمد سعید په نوم د داعش دانی ول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د ورستۍ تروریستي حمله یو تراهو. د رواني ونې په پایل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د استخباراتو عمومي مسؤول اسد الله اورکزای وژلی. اورکزای د پاکستان د اورکزای ایجنسی د اخیل سیمی اوسیدونکو و چې د داعش په قصاب مشهور او په سیمه کې د داعش د اړیکو مسؤلیت په غاړه درلود. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د چینن په یو خبری غونډه کې د کورونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په اړه خبري کولې. همداراز وویل د کورونا اوبال خپرېدو تر اوسه د دغه هیواد 1.15 سلنه خلک په دې وایرسو اخته شوي دي. دا سروې چې نن خپره شوه ښیي چې د کابل 3.5 سلنه خلکو د کورونا ناروغي تېره کړې ده. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو بسپنه شامله ده چې له افغان کورنیو سره د کورونا وایرس په وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرهنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزی پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرهنې او مالدارۍ وزارت تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرحه رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژو له بودیجې تمویلیږي. خو د ولسي جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاش په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان پنون پروگرام اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغاړي د جوړولو چاري پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس دا لوبغالی به په 2000 متر مربع ځکه کې جوړ شي او د 400 نندارچانو ځای به لري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاري به په 1.5 کال کې بشپړه او له لوبغالي به استفاده پیل شي. د پاکستان حکومت د غیوات یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړی چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې خلکو ته ویلي چې نوی ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د دې هیواد نوی رسمي نقشه وي. دا کار د جمو او کشمیر د نیمه کورواکي د نیمه کورواکي د ختمولو پاړه د هند حکومت د پریکړې د یو کلن کېد په مناسبت شوې ده. هند د 2019 میلادي کال د اگست په 15 د جمو او کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړی او واکې نوی ډیلی ته وسپاره. دا کار په کوردننه د کشمیر د خلکو او د هند مخالف ګوندونو له خبرګونو او په بهر کې هم د پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو هیوادونو له کلک مخالفت سره مخامخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو دی. او د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 100 تنو ته ورسید. له 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. پخوا ویل شوي وو چې 8 کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کیتانی نن رسنیو ته ویلي چې 2 جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمېر زیات شو. د سه شنبه په ماښام چاودنې د بیروت په یوه بندري سیمه کې د 2500 ټنه امونیم نایتریت یا سری د چاودنې په نتیجه کې شوې چې له کلونو دا سره هلته زیرمه وه. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او د کابینې بیړنۍ غونډه یې وربللې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت د سولې مشورتې لویې جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وایي
سبب میلمانه کابل ته رسېږي. ځینو لرو ځایونو میلمنو ته دعوت ورکړل شوی دی چې هغوی حرکت وکړي او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړل شوی ده چې سبا هغوی راورسېږي کابل ته.
د لبنان پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 100 تنو ته ورسېد. له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې به مو په تیرو څو میاشتو کې د قرنطین له کبله د ښځینه سوداګرو د فعالیت د کمیدو خبر کړو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. په نشو روج د کسان نشي توکي له کومه کوي
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شان خرڅېږي. خلک په خبر دي نو که دا شیان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی یا دا شیان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا خو هېڅوک غږ نه ورته کوي.
بشپړ پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. زه فریبا ظاهرم په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. ورزو د خبرونې د سر موضوع ده. د هغو 400 طالب بندیانو په تړاو چې حکومت خوشی کول ځندولي د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دی. د جرګې چې ټاکل شوی د زمری د میاشتې په 12 یعنی د جمعې په ورځ جوړ شي. ولسمشر مڼې ویلي چې ولسمشر بلدي موضوع سربیره له خلکو واوري چې څنګه او څه ډول سوله غواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه را سره پرکړه شوه. اجمل، د جرګې د جوړېدو لپاره د تیاری ورستي جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. مخکې لدې چې زه د دغو تیاریو د جزئیات په اړه تاسو ته وایم، یوه مهمه موضوع هغه ده چې د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر معصوم ستانکزی همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، دی په یوه خبري غونډه کې خبرې کوي. ښاغلی ستانکزی هغو پښتنو ته اشاره وکړه چې په څو وروستیو ورځو کې زیات شوې دي او هغه دادي چې ولې افغان حکومت چې کله 400 بندیان خوشی کول اغه وخت کې جرګره ونه غوښته چې اوس د 400 بندیان د خوشی کول لپاره جرګره غوړي. نو موري وویل چې د زکه چې نو ولسمشر د دغه 400 بندیانو د خوشی کول واک نه لري. خاغلستانګزی په دې برخه کې جزئیات ورکړل او وویل چې د 15 کټګوري خلک دي. یو هغوی دي چې په اعدام باندې محکوم شوی دي، بل هغوی دي چې په قتل محکوم دي، سړی تختون کې پکې دي، د مخدر مواد موادو قاچاق کوونکی پکې دي او بل په اداري فساد مالی فساد او اخلاقی فساد ککړ کسان پکې دي چې ولسمشري د خوشی کول واک نه لري او باید جرګې په دې اړه باندې پریکړه وکړي. د تهران په اړه تاسو ویل بلې تیاریان روان دي د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویان فریدون خزون شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د منمنو را انتقالول شروع شوې دي. په دې اړه د خغلی خزون غاک غاورو
سبب ملمانه کابل تر رسیدي زینو لرو زین ملمنو دعوت ورکړ شوې ده چې هغه حرکت وکړي راشي او زینو زین چې نږدې دي نو هغه ته په سبب بل نه ورکړ شوې ده چې سبا غوي را ورسیږي کابل ته او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دا خپل کمیسیون خپل چارې شروع کړي دي او هغه د ملمنو د هر کلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري او کمیسیون رسم خپل کار شروع کړی.
فریباجان خغلی خزونه ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا په دغه جرګه کې ډیر مهم رول لري. بله
بله اجمل د دې جرګې په اړه د طالبانو خبرګون څه دی په دې اړه راته وست
مو که وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په دې اړه و پښتو خطروسه زموږ پښتنه نه ده جواب کړي خو هغه څه چې د ولې دی غداري شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې پورې د طالبانو د قطر دفتر لمشر ملا برادر سره د ویډیو لاري خبري کړي او ویل کیږي چې د بندیانو پر موضوع باندې ډیر تمرکز شوی خو مخکې د طالبانو ویلي و چې بین الافغاني خبري د شروع کې دوه لپاره د بندیانو البته د ټولو بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط دی او مغه بندیان به خوشی کیږي چې په دغه لیست کې شامل دي. خو ولسمشری مړی ویلو چې دا د ولسمشری واک نه دی او اوس هغه چې ورته جرګه غوښتل کیږي. بلې فریبا
بلې او کپلن ردارت وست اوس چې د دغه جرګې لپاره یوازې یو ورځ پاته ده امنیتي تدابیر ورته څنګه دي؟
بله د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامد چې ما پوښتلو هغه ویل چې د درې ورځو رئیس ورته امنیتي تدابیر روان دي. ګډو ځواکونو خپل چک پاینټونه په خار کې جوړ کړی دي او دوی ویل چې هڅه کوي چې د جرګې پورس کې امنیتي پیخه رامنځته نشي. د غشان لوی جرګې خیمې ته لنګدي سیمو هم خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي تدابیر نیول شوی او اند دوی په کوڅو کې هم امنیتي ځواکونه ګرځي او غزمی کوي. بله فریبا جانې
مننه کوم اجمل تورمن دوستانو د دې مسلې د لانور تحلیل لپاره په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استادې شینکی کړوخیل سره د ټلیفون پر کښه ده. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شرغ لست.
سلامونه مننه
استاد څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر څلور نیم زرو زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي خو وایي چې نسی کولای څلور سو نور بندیان خوشی کړی او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتیدونکو ناامنیو سره مخامخ دی نور نه خوالي همسته تاسو په نظر دا جرګې رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو. متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعهدات برسره د جرګره وواري ځکه چې اورست اورست او تخوالي او شر رسیدلای متاسفانه چې د افغان کوشي څه هیڅ او توجه نه لري مکم د افغان او نس باندې تحمل شوی جنگ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګره وواري او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل ولسمشر غنی تازه ویل دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیس درې نیم زره افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي او ملګرو ملتونو هم ویل چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. د ته په پام د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برشته تاسو
اما لمدر ما خوبه چې موږ افغان کوشي نور افغانان ته قابل ده قابل نه ده زه نه پېکم چې طالبان د دې وجه نه څومره کولای شي توجیه کوي او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایانو شتون چې اوس اوس په موافقه باندې رسیدلی نه د افغانانو وژنه څه رقم توجیه کوي یعنی که افغان ولس او ولس مشر د فقط د پاتې د افغان کوشي ته کوي د پایتا کې خوده شي د لپاره د جرګه راپور کیږي ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د او افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي ان باوت چې وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توګه چې کل انسانانو آزادول د ولسمشر په واټن د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي نو امیدوارم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجربه نظر وکړي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسیږو چې هم افغاني خبر اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې نو سپاندي یو مشترک نه ستګنه درو. بله، امیرن کرخل محمد دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتون ورکم ساسنه کپلاندو راتوس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار غوري چې هم جګړه پاتې ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا ما ولر چې نور افغانکوشي افغانان ته قابل نه ده امیدوارې ما چې دوه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چې په اوربان باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې نور توجید جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو یو دایمي سولې ته لاره پیدا کړو.
ډیر زیاته مننه کوم په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استاد شینکې کړوخیل کور مو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري او سم د پڅو سانیو کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه د کابل استډیو څخه واورو. زما همکار اجمل ترمن وړاندې کوي. البته دا به دویم چې وړاندې په خبرونه کې موږ نور راپورونه او مطالب هم لرو چې یو مهم راپور مو نړیوال مطلب دی د لبنان په اړه دی چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سیشنبې ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی دی. زرګونه کسان په دې پیښه کې چپیان سوی دی. پا خواویل سوی بوی چوی اتاوی کسان مره دی خوز ده تلفات و شمیر الورد سوی دی. پا لبنان که ده سرسلیب نریوالی مرستندوی محسی مشر جورج کتانی نندسنوی تویلی چی چو جسدون تازه ده خاورو لاندی رایستل سوی دی و ورسره ده مرد و شمیر زیاد سوی دی. دوستانو ترسو چی هم ده خبرونو چم تو کیجی بله دا راپور به ورست باورو خوز زما همکار اجمل تورمان ده افغانستان اروند اقتصادی خبرونو وړاندې کوي.
د نړیوال بانک اجرایی بورد 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د مرستې دوه بستې تصویب کړې. د مالی وزارت وین شمروز مجددی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک اجرایی بورد د کووید 19 له کبله د منفي اقتصادي اغیزو سره د مبارزې په موخه د 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره افغانستان سره د مرستې دوه بستې تصویب کړي. لن موري پروژې په ټول افغانستان کې 2.9 میلیونه کورنۍ برخمن شي چې د ملي دسترخوان پرګرام دولسي تړون له لارې مخ ته وړل کیږي. همداشان نوې پسلو کې هغه خښتونه چې زیانونه لیدلي او ورځینی عاید 2 ډالر او یا هم لاغه کم دي تر پوښښ لاندې راولي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وی نن په جوزجان ولایت کې د تور انګورو حاصلات چې ممیز ود نه جوړیږي د طبیعي آفت په خاطر کم شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مجلس کال په پیل کې اټکل شوی و چې د دغې ارزښتناکې میوې حاصلات زیاتیږي، خو آفت د دغې زیاتوالي مخه ونیوله. په افغانستان کې له یوې خوا په ځینو ولایتونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کېږي، بلخوا په یو شمېرو ولایتونو کې بیا د کرنیزو آفتونو او ناروغیو له امله کښتونو او باغونو تا د زیانونو د رسیدو خبره هم کیږي. مخکې دې له یو شمېر ولایتونو په غنمو کې د مرستو لګیدو په اړه راپورونه ورکړل شوي و.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مو واردل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمود ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس ورځو نړیوالې موضوع ته. د لبنان د پلازمینې بیروت سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر سلو تنو ته رسېدلی دی او له څلور زره زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل سفیول استانګ زیږه کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندرې سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړیدلی، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین دی. کوم انځورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي. ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوي چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریري د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریري په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په هم ورسو کابل چا پرسپانو ته چې نن پر کومو مطالبه باندې پر کوم موضوعات باندې تبصره مقاله لیکلې دي. ناجیه صفوي د غرسپانه کتلې دي.
هشت صوب نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د ښاغلي غني ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې ښاغلی غني د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالې حکومت جوړېدو ویره لري، او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنی شي. د سر مقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، او ممکن د امریکا رامنځته کیدونکي حکومت دغې پروسې ته په بل سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریځونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غځېدو او افغان وژنې دوام لامل شوي، نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د حکومت دریځ له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، نو خو که حکومت سم وي نو دریځ وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار پر محبس د ترهګریز برید په تړاو لیکلی دی چې دغه خونړۍ برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورځپاڼې ادعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورځپاڼه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمیر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
اوس مرزو د افغانستان شمال بلخ ولایت. په بلخ کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50% کم سوی. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پل کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او سوداګریز فعالیت یې په ټپه درېدلی و. اوس له څه کمې یوې میاشتې راهیسې د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو دا میرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګرې ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغله هاشمی چې خپل یې حمله 15 ورځې راهیسه فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50% کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکاول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچ میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلی دی چې د بنسټ په هڅه کې د ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو له امله نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د فم پر سال شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اوریدلای سي. په کابل کې 12 بجو 10 دقیقې سوې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وشل شویو کسانو شمیر سلو تنو ته ورسید. په دغو چاودنو کې تر 4000 زیات نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤولې نیولی دی. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان حکومت دغه هیواد یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. او امریکا وایي په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی هماتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر 8 نیټه په زلنخار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرام تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په درې ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان د محمد منصور اونبی